افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. په پیل کې مهم خبرونه. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي وایي 5 میلیونه افغانان په مخدره موادو روږ دي چې 1 میلیون ښځې او ماشومان دي. کاغلی حنیفي دا خبره پرون د IRC یاد ژغورنې د نړیوالې کمیټې له مرستیالې مادلین سدل سره په کتنه کې وکړه. د وویل که نړیواله ټولنه افغان کروندګرو ته د معیشت بدیل ورکړي، طالبان حاضر دي چې د مخدره موادو مخه ونیسي. کویت وایي د ملګرو ملتونو د ادارو او د نړیوال سره صلیب د کمیټې له لارې به افغانستان ته 5 میلیون ډالر مرسته ورکړي. دا پریکړه د کویت صدر اعظم شیخ صباح الخالد الحماد السبا د کابینې په غونډه کې اعلان کړه او وی ویل چې د دغه هیواد امیر په حکم د کویت حکومت 5 میلیون ډالر افغانستان او 2 میلیون ډالر اوکراین ته ځانګړي کړي دي. پاکستانی پولیسو په خیبر پختونخوا کې لسګونه افغان کډوال نیولي دي. ډیری اسماعیل خان چارواکو پرون وویل چې 40 تن افغان کډوال په ډیری اسماعیل خان جنوبي وزیرستان او ټانک کې په دې تور نیولي چې د سفر قانوني اسناد نه لرل. د پولیسو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ځایي رسنیو ته ویلي چې نیولي کسان د پېښور محبس ته لیږلي او وروسته به افغانستان ته واستول شي. د اوکراین چارواکي وایي په محاصره شوي ساحلي ښار ماریوپول کې یو پوځي روغتون د روسیې په یو هوایي برید کې ویجاړ شوی او لږ تر لږه 12 تنه ټپیان شوي دي. دغه برید د واشنګټن، لندن او واتیکان په ګډون یو شمېر نړیوالو غندلی. پر دغه روغتون برید داسې مهال کېږي چې د اوکراین له یو شمېر محاصره شوو ښارونو د خلکو د وتلو لپاره بشري دهلیزونه پرانیستل شوي دي. په دغو ښارونو کې د روسي ځواکونو د بریدونو له امله په لسګونو زره کسان د لومړنیو خدماتو پرته په خپلو کورونو کې بند پاتې دي. د امریکا مرستیال ولسمشر کاملا هاریس پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه له پولندي چارواکو سره د خبرو لپاره پرون د پولند پلازمینې وارسا ته ورسېده. نوموړی به په دغه 2 ورځني سفر کې رومانیا ته هم لاړه شي. د امریکا مرستیال ولسمشر داسې مهال پولند ته ځي چې د دې هیواد حکومت وړ مورز یو پلان په ډاګه کړ چې پر اساس دا هیواد غواړي د روسیې جټ الوتکې په جرمني کې د امریکا یوې پوځي اډې ته ولیږدوي او تمه کوي چې دغه الوتکې اوکراینی پیلوټانو ته ورکړل شي چې د روسي ځواکونو د حملو په شنډولو کې ترې کار واخلي. د دې پر ځای به متحده ایالات پولند ته امریکایي جټ الوتکې ورکړي، خو پینټاګون دغه پلان سمدستي رد کړ او هغه د نه منلو وړ وباله. هغه جنگي الوتکه چې د امریکا او ناتو له هوایي اډو پورته کیږي او له روسیې سره یو متنازع هوایي قلمرو ته داخليږي له اوکراین ور اخوه د جګړې د پراخېدو خطر زیاتوي. ازادي رادیو اوري پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. افغانی ولس له کاناډا یې مرستندوی ندیم نور د طالبانو په بند کې له 40 ورځو تیرولو وروسته خوشې شوه. د نوموړي ورور وایي
وزارت داخله کې تقریبا 40 ورځې دی بندي وه.
په افغانستان کې یو وار بیا په اولاد میندو د مړینو زیاتېدات اندېښنې زیاتې شوې. په دې اړه مو د نسایي او ولادي ناروغیو له یوې متخصصې ډاکټرې سره مرکه کړې.
د امنیت نه نیولې تر اقتصاده پورې، تر کثرت د ولادتونو، جغرافیوي مشکلات، بې سوادي، فقر، دا شان ټول پکې رول لري.
د نورستان ولایت اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې باید روغتون جوړ شي.
زمون هیله د دولت نه دادا چې دغه یو روغتون خو هدا خلاص لپاره جوړ کړي چې د نورستان هغه مرکزی برخه خلک خو یو څه سهولت سره شي.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په لومړي ځل له هیواد بهر ته په ناتلو کې د ستونزو یادونه کړې. دغه راز د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو 2 ورځې خبرونې هم مه هېروئ. د ښځو لپاره او اساسي بشري حقونو پروګرامونه
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
افغانی ول اصل کناډای مرستندوی ندیم نور د طالبانو په بنک کې لڅلی دشتو ورځو تیرول وروسته خوشې شو. د ندیم ورور داستان نور ول چې خورې بیل کوم جرم او ثبوت نیول شوی و.
زړه مې دینی بدیګي خدای په راوې مو خپل وطن خلک نه مزره بدیګي په توسې نه مزره بدیګي توسې په درنجرو کې روان وای ته ټوپک داري مان سره موټر کې نو سپای خلکو ته ورنیواله مې یا داري کو پاره مو پیخوي خدای ته وخت سبا ته بډا شوی یا بو مخته څو ګوله یا بخپل زونه ولای.
اغلی نور چې په خواله رسنیو کې په پټنګړې مشهور ده. دا خبرې د فبروري په 9 مخ کې تر دې چې بيدرک شي په کابل کې کړې وي. دا د یوې مرستندوی موسسې مسؤله ده چې د انتقادي پیغامونو د خپرولو تر څنګ په افغانستان کې د نجونو د تعلیم په برخه کې هم فعالیتونه کوي. د دې ورور داستان نور له څه باندې دریو اونیو وروسته د خپلې خور د خوشي کېدو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل.
څلور ورځې مخکې ندیمه نور چې د کنیډین سیټیزن او د افغان سیټیزن ده، د خپل دفتر نه په کابل شهر نو کې یو دولس کاسه توپک دور دی جگه کړی و او وزارت داخله کې تقریبا څلور ورځې دی بندي و. اې دې سره یو بریټیش سیټیزن او پنځه نورا کارګران هم نیول شوي وو. د پنځه کارګران هم خلاص کړل، خو ندیمه او بریټیش سیټیزن بدون د کوم جرم بدون کوم ثبوت نیول شوي وو. څلور ورځې بعد تقریبا ندیمه خلاص شوله.
د طالبانو حکومت تر اوسه د ندیمه نور د نیولو په اړه څه نه دی ویلي، خو د طالبانو ویاندوی ذبیح الله مجاهد تیره میاشت ازادۍ راډیو ته د بې درکیو شویو کسانو په اړه ویلي وو، څوک چې په ټولنه کې د تشویش سبب کیږي ښه دی چې کنټرول شي.
ڈیموکریسی
نہ ڈیموکریسی نے پرانسٹر شوی
خلق حکومت بنوے
ڈیموکریسی نے رسنئی بنوے
آزادی ریڈیو دے ڈیموکریسی ملاتھڑے
په افغانستان کې په اولاد د میندو د مړینو شمیر یو وار بیا مخ په ډېرېدو دی. یو شمېر روغتیایي متخصصان اندېښنه لري چې ښایي یو وار بیا د افغان میندو د مړینو شمیر د پخوانیو دوو لسیزو په شان لوړ شي. د روغتیایي خدماتو کمیدا او بېوزلي په اولاد د میندو د مړینو په زیاتېدو کې رول لرلی دی. نور بل اسمت سروانه واورو.
په افغانستان کې په اولاد د میندو د مړینو شمیر یو وار بیا مخ په زیاتېدو دی. د بیوزلۍ د ډېرېدو، د بهرنیو مرستو او د روغتیایي خدماتو د کمیدو له کبله په اولاد د میندو د مړینو شمیر ډېر شوی دی. په 2001 میلادي کال کې په افغانستان کې له هر یو لک میندو 1600 د ماشوم په زیږون مړ کېږي. په تیرو دوو لسیزو کې د روغتیایي خدماتو د ډېرېدو په نتیجه کې دا شمیر په هر یو لک میندو کې 640 ته راټیټ شو، خو د تیر کال په اګست کې د طالبانو له بیا واک رسیدو وروسته له افغانستان سره نړیوالې مرستې کمې شوې او له بلې خوا د افغانانو بېوزلي په شدت زیاته شوه، چې په نتیجه کې په اولاد د میندو د مړینو شمیر هم په زیاتېدو دی. د راپورونو له مخې د 2021 د اګست له نیمایي را وروسته هغه خدمات چې د امیندوارو ښځو لپاره په پام کې نیول کېدل په 15% کم شوي دي. د روغتیایي چارو متخصصان وایي چې د بهرنیو مرستو د کمیدو ترڅنګ د کورونا او باختري دوه او بېوزلۍ هم د میندو د مړینو له زیاتېدو سره لاس کړی دی. د طالبانو تر واک ته رسیدو مخکې مرستندویو هیوادونو په افغانستان کې پر روغتیایي خدماتو د کال تر 1 میلیارد ډالر زیاتې پیسې لګولې. د ملګرو ملتو یونیسف اداره وایي د 2021 د اګست 15 له پیښو راوروسته په افغانستان کې طبي او روغتیایي خدمات د سقوط په درشل کې دي. د ښځو او ماشومانو د ژوند ژغورنې اسانتیاوي له 30% پورې کمې شوې دي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د عامه روغتیا متخصصه نادیه اکسیر وایي شایي په افغانستان کې د ولادت په لړ کې د میندو د مړینو شمیر د 2001 کال حتی بیرته رسیدلی وي. که څه هم تر اوسه پورې په اولاد د میندو د مړینو په اړه کومه کره سروې نه ده شوې، خو روغتیایي متخصصان اندېښمن دي چې په دې برخه کې وضعیت په خرابېدو دی.
د افغانستان د ولادي نسایي ټولنې رئیس او د ولادي نسایي ناروغیو متخصص ډاکټر نجمه سما شفا جو هم تاییدوي چې له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو د کمیدو له کبله د میندو او ماشومانو مړینې زیاتې شوې دي. د اسمت سروان ته په مرکه کې وویل
د مور او د ماشوم د مړینې کچه په افغانستان کې دومره جګه ده چې په آسیا کې لومړنی رقم تشکیلوي، یعنی په آسیا کې جګترین رقم د مور په مړینه کې لري. په نړۍ کې هم افغانستان په هغه ممالکو کې شمیرل کیږي چې جګ آمار د مور د مړینې کچه لري. نو دا چې ولې میندې مري په افغانستان کې، ډېر فاکتورونه په دې کې رول لري چې د امنیت نه نیولې تر اقتصاد پورې، تر مذهبي مشکلاتو پورې، تر کثرت د ولادتونو، جغرافیوي مشکلات، بې سوادي، فقر، دا شان ټول پکې رول لري. خو دا د وقایع وړ ده که چېرته دغه مشکلات حل شي، انشاءالله چې دومره به آمار پورته نه وي. د افغانستان د مور د مړینې کچه په 100,000 ژوندیو ولادتو کې که چېرته مقایسه کوو د نور ملکونو سره چې مونږ سره نږدې دي لکه تاجکستان، ایران، پاکستان او نور آسیایي ممالک، ډیر زیات پورته دی. چې دا که چېرته امنیت همداسې خراب وي او یا اقتصاد د خلک خراب وي او نور فکتورونه چې ما وویل چې په دې کې رول لري، که هغه حل نشي، کېدای شي چې دا د مور او د ماشوم د مړینې کچه نور هم پورته شي، چې دا ډېر یو دردونکی کیسه ده.
شوي دي چې د مرستو کمیده او ورسره یو ځای په افغانستان کې د بېوزلۍ د اندازې یا کچې زیاتېده، د دې سبب شوي دي چې د میندو د ولادت په دوران کې مړینې زیاتې شي.
د مور د مړینې د پورته کېدو په کچه کې چه رول لري؟ ولې میندې مري په افغانستان کې؟ د خونریزګانو له کبله چې د ولادتونو په جریان کې یا بعد له هغې نه منځته راځي، یا جیک فشارونه په حاملګۍ کې ډېر د دې د مړینې سبب کېږي، یا د میکروبونو مداخله، او یا هم نور مرضونه که چېرته حاملګۍ سره یو ځای شي، دا کېدای شي چې د مور او د ماشوم د مړینې کچه نوره هم پورته ویسي. نو که چېرته کومکونه ونه شي لکه د WHO لخوا یا نور نهادونو لکه د نړیوال بانک چې خپل کومکونه قطع کړي وو، نو دا مړینه به نور هم پورته شي او دا به ټوله نړۍ ته ډېره دردونکې وي.
د ولادي نسایي ناروغي متخصص ډاکټر نجمه سما شفاجو د اورزګان په مرکز ترینکوټ کې د کورونا د علاج لپاره یو 40 بستریز روغتون پرانستل شو. د اورزګان د عامه روغتیا رئیس ډاکټر محمد الله روحاني د دې روغتون د پرانستلو په مهال وویل دوی د کورونا د تشخیص لابراتوار هم فعال کړی او له دې وروسته به په کووید 19 ناروغي د اخته کسانو معاینات هم پکې کیږي.
د ترینکوټ په ولایتي روغتون کې د کورونا د وارډ د پرانستلو لپاره مراسم دي چې یو شمیر مسولین او خلک راټول شوي دي تر څو د کورونا دغه نوی وارډ د ناروغانو پر مخ پرانستل شي. دغه 40 بستریز روغتون د ترینکوټ په پخوانی زړه شفاخانه کې پرانستل شو. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر محمد الله روحاني د یاد روغتون د پرانستې پر مهال وویل چې په دې روغتون کې د کورونا د تشخیص لابراتوار هم فعال شوی دی چې له دې وروسته به په کووېډ 19 د اخته ناروغانو معاینات هم پکې کیږي.
ډېرې هلې ځلې مو وکړې چې هفته مخکې موږ په روزګان ولایت کې پی سي آر ماشین فعال کړي چې هغه به نور سمپلونه بدلی اخلي او معاینات بدلی کړي. مخکې موږ سمپلونه په روزګان کې اخیسته، د معاینات لپاره مو کندهار ته استول، بیا بلته د مشکلاتو سره مخ وو، خو اوس چې دلی دی هغه مشکل مال کیږي. او یو دغه روغتون دی چې نن افتتاح شو، 40 بستریزه روغتون دی. هغه مریضان چې په کرونا باندې اخته وي هغه بدلی بستر کیږي او تداوی بې کیږي، پرسونل ټول پراته.
نوموړي وایي په دغه ولایت کې په تیرو درې ورځو کې د 328 مشکوکو ناروغانو سمپلونه اخیستي دي چې یو نوی مثبت یا یو څلوېښت منفي ختلی دي. شاغلی روحانی وایي چې په دغه ولایت کې زیات شمیر نور کسان هم په کورونا ویروس اخته دي، خو د سمپلونو لپاره روغتون ته نه راځي. د ترینکوټ د ولایتي روغتون رئیس ډاکټر غلام حیدر حسامی چې په یاد پروګرام کې ګډون کړی وو، وی ویلې چې په نږدې راتلونکو ورځو کې به په یاد روغتون کې د اکسیجن د تولید ماشین هم فعال کړي. نوموړي وویل چې د اکسیجن دا دستګاه به د ورځې په اوسط ډول له 40 څخه نیولې تر 45 باله پورې اکسیجن تولید کړي.
نن ما ته یو پیغام راغلی چې انشاءالله د اکسیجن د تولید ماشین هم موږ ته خریداري شوې ده غزي په دې څو ورځو وروسته، چې هغه همدلته په کووېډ 19 کې بیا نصب کېږي. یو دوه کوټې ورته بیا جوړوو، یعنی ساده ډول دا د ورځې 40 تر 45 بالونونه اکسیجن تولیدوي.
په اروزګان ولایت کې د ډبلیو ایچ او یا د روغتیا د نړیوال سازمان مسول ډاکټر نور محمد معروف خیر ویل چې له دې وړاندې د کورونا وارډ د مسولینو د بېغوري له امله وتړل سو چې اوس یې یو ځل بیا پرانیستنه کیږي. نوموړي له شته مسولینو غوښتنه وکړه چې په دغه ولایت کې دې د خلکو لپاره خدمت وکړي او خپل وظیفه دې په سمه توګه ادا کړي.
وړاندې په یو راپور کې به بیا واورئ چې د نورستان ولایت اوسیدونکي وایي چې باید په مرکز پارون کې هغه روغتون جوړ شي چې د رغولو چارې څو کاله مخکې پیل شوي او په ټپه درېدلې دي.
له ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګري سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي رادیو.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په لومړي ځل له هیواد بهر ته په وتلو کې د ستونزو یادونه کړې ده. ښاغلي کرزي له العالم خبری شبکې سره په ځانګړي مرکه کې هیله څرګنده کړې چې ستونزې پای ته ورسیږي. د 2021 کال د اگست په 15مه د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته حامد کرزي په کابل کې پاتې شو او تر اوسه په دې ښار کې دی.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي ویلي په هغو سفرونو کې چې ټاکل شوی باید د ملي مصالحې د عالي شورا له پخواني رئیس عبدالله عبدالله سره له هېواده بهر ته وکړي ستونزې وي. دا خبره العالم خبری شبکې د ښاغلي کرزي په قول کړې ده. په راپور کې ویل شوی چې ښاغلي کرزي له دې شبکې سره په مرکه کې هیله څرګنده کړه چې ستونزې حل شي، خو دا یې نه دی ویلي چې ستونزې څه دي. د پخوانی ولسمشر د څرګندونو په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویندوی ذبیح الله مجاهد څخه وپوښتل چې څه وایي. خو ښاغلي مجاهد په دې باب له څه ویلو ډډه وکړه. د اګست په 15مه د طالبانو لاسته د کابل له لویدو سره سم د ولسمشر محمد اشرف غنی په شمول د پخوانی حکومت اکثره چارواکي له افغانستان ووتل، خو ښاغلیو کرسی او عبدالله یا ونه غوښتل یا ونه توانیدل چې بهر ته لاړ شي. حامد کرزي العالم شبکې ته ویلي چې په کابل ښار کې د ګرځېدو آزادي لري. د همداراز ویلي چې له ښاغلي عبدالله سره ویني او خلک هم د دوی لیدو ته ورځي. ښاغلي کرزي د هم ویلي هیله لري چې افغانستان د داسې حکومت خاوند شي چې د ده په وینا درس ولس پکې ځان وویني. که هم طالبان خپل حکومت ټول شموله بولي، نړیواله ټولنه د طالبانو د حکومت پر پراخ بنسټوالي او ښځو ته په هغه کې د ونډې د ورکولو پر اړتیا ټینګار کوي. د منتقدانو په وینا د طالبانو سرپرسته کابینه یوازې د طالبانو له غړیو او همدارس د حقانی شبکې له کسانو جوړه ده.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پر اوکراین د روسي يرغل نن درې میونه ته داخل شو. د اوکراین چارواکي وایي په محاصره شوي ساحلي ښار ماریوپول کې یو پوځي روغتون د روسي په یو هوایي برید کې ویجاړ شوی او لږ تر لږه 12 تنه ټپیان شوي. دغه برید د واشنگټن، لندن او واتیکان په ګډون یو شمېر نړیوالو غندلی. پر دغه روغتون برید داسې مهال کېږي چې د اوکراین له یو شمېر محاصره شوو ښارونو د خلکو د وتلو لپاره بشري دهلیزونه پرانستل شوي دي. په دغو ښارونو کې د روسي ځواکونو د بریدونو له امله په لسګونو زره کسان د لومړنیو خدماتو پرته په خپلو کورونو کې بند پاتې دي. د روسیې هم پرون د لومړي ځل لپاره اعتراف وکړ چې احتیاط ځواکونه یې اوکراین ته لیږلي او یو شمېر هلته د اوکراینی ځواکونو له لورې اسیران شوي دي. د روسیې د دفاع وزارت ویندوی د ګر جنرال ایګور کوناشنکوف په داسې حال کې دا اعتراف وکړ چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه کړې وه چې احتیاطي ځواکونه به اوکراین ته ونه لیږل شي او د اوکراین عملیات به یوازې په مسلکي پوځیانو متکی وي. د بل خو د امریکا مرستیال ولسمشر کمالا هاریس پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه له پولندي چارواکو سره د خبرو لپاره پرون د پولند پلازمېنې وارسا ته ورسېده. نوموړی به په دغه دوه ورځني سفر کې رومانیا ته هم لاړه شي. د امریکا مرستیال ولسمشر داسې مهال پولند ته ځي چې د دې هیواد حکومت وړ مورز یو پلان په ډاګه کړ چې پر اساس یې دا هیواد غواړي د روسیې جټ الوتکې په جرمني کې د امریکا یوې پوځي اډې ته ولیږدوي او تمه کوي چې دغه الوتکې اوکراینی پیلوټانو ته ورکړل شي چې د روسي ځواکونو د حملو په شنډولو کې ترې کار واخلي. د دې پر ځای به متحده ایالات پولند ته امریکایي جټ الوتکې ورکوي. خو پینتاگون دغه پلان سم دستی رد کړه او هغه د نه منلو وړ وباله. هغه جنگي الوتکه چې د امریکا او ناتو له هوایي اډو پورته کیږي او له روسیې سره یو متنازع هوایي قلمرو ته داخليږي، له اوکراین ورهاخوا د جګړې د پراخېدو خطر زیاتوي. ازادي رادیو اورید، ازادي رادیو خبرونه د سهار له وو بجو پیلېږي، د ماخام تر وو بجو پورې دوام کوي. د ازادي رادیو په دې روان خبرونه په دوه منی مې کې دوه نیز خبرونه هم لرو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه په دې برخه کې د نورستان ولایت د مرکز پارون او د نورو سیمو د اوسیدونکو د روغتیاي ستونزو په باب باوري. د غراز به د کندهار د ترافیک پولیس له ستونزو خبر شې چې وایي له څو میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي ورکړل شوي. په دې اړه مو چې پر روسیې د امریکا د تیلو د بندیزونو سره به آیا په افغانستان کې هم د تیلو او ګازو بیې لوړې شي د اقتصادي چارو له یوه پوه سره مرکه کړي. د نورستان د مرکز پارون او د دې ولایت نورو برخو اوسیدونکو وایي چې د مرکزی روغتون لپاره ودانۍ نه لري او په تیر حکومت کې چې د 50 بستریز روغتون لپاره ودانۍ جوړېده د هغې کارونه هم په ټپه ولاړ دي. دوی وایي ناروغان د کونړ مرکز اسدآباد او جلال آباد ته د درملنې لپاره انتقالوي چې کله هم ناروغان په لاره کې ساور کوي. نور په دې رپورټ کې
د نورستان اوسیدونکو وای په پارون کې د تیر حکومت پر مهال د یو 50 بستریز روغتون د ودانۍ چارې پیل شوې وي چې نږدې 50 سلنه کارونه یې تر سره شوي، خو د نامعلوم ستونزو له امله چارې پر ټپه ولاړې دي او د تعمیر نشتون ناروغان او روغتیا پالان ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د پارون قومي شورا مرستیال مولوی عبدالله ازادي راډیو ته وویل د مجهز روغتون نشتون په وجه ډېری وختونه ناروغان ډاکټر ته له رسیدو وړاندې په لاره کې سا ورکوي. چې تازه بیل گئی درې ورځې وړاندې د یو ماشومی مړینه ده.
نو دا سه مثالونه ډېر لرو. دا خو تند کال کېږي چې دا شی اوله چې لکه په تیزې کار شروع ونو بیا نه پوهېږو دا هېڅ کار نه شوی په ځای ولاړ دی او خلک چې معمولې دغه شي دي چې ډاکټر وایي چې خطه وي چې دا نه کېږي. دغه خطه مده کې بس روانې کله ګاډي چپه شي کله بل څه ستونزه پیدا شي.
صاحبداد همدرد په خېټه شي کلک لاسي خوایي دوه ورځې کېږي چې د ګردې درد لري. پر خبرې چې په سیمه کې د روغتون نشتون لامل په ډیرو ستونزو ځان جلال آباد ته رسولې او هلته درملنه پیل کړې ده. همدرد د نور نورستانیانو په څیر له حکومت غواړي چې د روغتون پر ټپه ولاړې چارې دي بیرته پیل کړي او دوی دې له اوسنیو ستونزو وژغوري.
پارون د نورستان مرکز دی، هلته یو 50 بستریز روغتون شروع شوی و خو تر اوسه پورې کارونه په ټپه ولاړ دي. زموږ هیله د دولت نه داده چې دغه یو روغتون خو هدا خلاص لپاره جوړ کړي چې د نورستان هغه مرکزی برخه خلک خو یو څه سهولت سره شي. په کچرته د اوس تاسو د مریضانو حالات وګورئ، دوی تر کونړ رسیږي اکثر یې په لاره کې تلفکیږي. په دې ارمان چې ډاکټر په سترګو لیدلی وي.
په نورستان کې د عامې روغتیا ریاست مسؤلین هم وایي اوس مهال دوی په یو کرایه کور کې چې په صحي لحاظ د روغتون لپاره مناسب هم نه دی خپل کارونه پر مخ وړي. د دوی په خبره چې یادستون زی د عامې روغتیا وزارت مشرانو او اړوندو مؤسسو سره شریکه کړي. وزارت ورته ډاډ ورکړی چې د پارون روغتون په ګډون د ټولو نیمه کاره پروژو کارونه به بیا پیل کړي. په نورستان کې د عامې روغتیا سرپرست رئیس مولوی نقیب الله نوري ازادي راډیو ته وویل
کوم روغتون چې په پارون ولایت کې دغه ودانۍ جوړېدل نو هغه هم نیمه کې پاتې دي. 50% تقریبا د کار شوی دی. نو دغه ستونزه مونږه وخت نه وخت چې څوک نورستان ته راغلي دي یا دلته په ننګرهار کې دفترونه لري یا کابل کې سویډن کمیټه شو او چا شو ډبلیو چو شو دا موږ اوس سره شریک کړی دی. همدارنګه وزارت شتامی سره هم څو څو ځل موږ دغه موضوع شریک کړی دی. هغه امیدواري راکړې ده چې دغه نیمګړې پروژې چې کمی پاتې دي دا به دوباره شروع کیږي. نو په دې کې به د نورستان ولایتي روغتون هم شامل.
د نورستان اوسیدونکو په داسې حال کې د مرکزی روغتون د آبادۍ چارو د بیا پیل کولو غوښتنه کوي چې څو ورځې وړاندې د یاد ولایت چارواکو د 80 میلیون افغانیو په لګښت په 15 ولسوالیو کې د 140 روغتون په ګډون 100 روغتي مرکزونو ته د ودانۍ جوړولو اعلان وکړ.
د ولسونو
او واکمنو ترمنز پل
15 پاک مشل کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت کوم مستون صدرې اعتذار ته زره خال کې
د زیان غالو شخ
پونده خزیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچيري میډال کوم چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې جوګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د کندهار د ترافیکو پولیس وایي لته ورو اتو میاشت رئیس معاشات نه دی ورکل شوی چې لعملې لګنو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. لبلې خوا د طالبانو د حکومت مالی وزارت وایي ټول هو کارکونکو ته معاشات ورکوي چې د اسد میاشت له څلور رښتمې نیټې وروسته دندو ته حاضر شوي دي.
د پنځو اولادونو پلار نور شاغال تیرو پنځلس کلونو رئیس د کندهار په ټرافیک پولیسو کې دند لري خو پر وخت د معاشاتو د نه ورکړې لعمله و سارسوي چې خپل دند پرېږدي.
مجبورین په بلګنه 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 یو بلګنه ته مخکې یا بازار غوښتل په خرڅه دلته موږ نه غوښتل چې ټول ورځ موږ نه ورته ستړي علاقه ته ورته دروپو یو خبران ټولار ورځ نه خو موږ معاشات راکې
په کندهار کې ترافیکو ته د تیراتو میاشتو رئیسي معاشات نه دی ورکول سوي ځکه نو نورشاغه د کور د کرایې د نشټوالي لامل په تیرو پنځو میاشتو کې څلور ځله لایوه کور بل کور ته کډه بار کړي ده. رحمت الله او متی الله د کندهار دوه نور ترافیک پولیس دي. دوی هم وایي له تیرو اتو میاشتو رئیس معاشات او له یو کال رئیس میاشتنی عیاشه نه ده ترلاسه کړې چې له امله یې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
تقریبا اته میاشت کېږي چې موږ معاشات نه دي اخیستي. په دا اتو میاشت کې نه چا کوم کومک راسره کړی تر اوسه پورې. د دولس میاشتو معاشه بنده ده. نه د غرمې ډوډۍ دلته موږ خوړلی سو بلکه موږ ډېر د مشکلات سره مخ یو. ټول ترافیک د غرکم نیواز بلکې بیواز موږ زنه مچ یواز زم ټول د غرکم د مشکلات سره مخ دي. معاشات موږ سره د چیر دولت څخه د اړتیا میاشتې کې ځکه چې موږ سوي افغانینه راکول سوي ده منه نه موږ ماشینه لرو مشکلاتونه لرو کور شانه بسې اولادونه چې غوس غواړي اسه غواړي.
د کندهار د ترافیکو مدیر ملا نصرالدین وایي دوی لخپل لوري مرکز ته د کندهار د ترافیکو د معاشاتو د ځان ستونزې شریک کړي خو تر اوسه په حل کې اقدام نه دی سوی.
چې کوم زموږ مسؤلیت یې موږ ادا کړی دی ان شاء الله تاسو معلومات کولای شئ او دوی هم معلومات کولای شي چې د حکومتانې پر مو پیشنهادونه رسول دي کومندانې ما بعد وزارت ته مستول دي او وزارت په دې کې موږ ته اطمینان راکړی دی چې ان شاء الله پر دې باندې کار روان دی کوی اطمینان راکړی چې تاسو مطمئن اوسئ ان شاء الله بس په دلن وخت کې بس کار وسی.
بلخ د طالبانو د حکومت د مالی وزارت مسولان د کندهار د ترافیکو د معاشاتو د ځان مسله یو افغانستان شمول ستونزه بولی. د طالبانو د مالی وزارت بیان احمد ولی حکمل وای د داخله او دفاع وزارتونو ټول هغو کارکونکو ته معاشات ورکوي چې د اسد میاشتې له څلورشتمې نیټې وروسته خپل دندو ته حاضر سوي وي. په هیواد کې د معاشاتو پر وخت د نو ورکړې ستونزه له دوه لسیزې اوړي خو د طالبانو حکومت له واکمنۍ راوروسته د امریکا لخوا د افغانستان د پانګې کنګل کېدو او په بانکي سیستمونو کې محدودیتونو دغه چاره نور هم ورو کړې ده.
افغانستان چې د انرژي لپاره پر برېښنا سربېره د تیلو او ګازو په برخه کې هم پر بهرنیو هیوادونو متکی دی. آیا د دې خطر شته چې د اوکراین د جګړې سره پر روسیې د لویدیز له بندیزونو سره پکې د تیلو او ګازو بیې لا پورته لاړ شي؟ دا پوښتنه مې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیره هیئت له غړي ازرخش حافظي څخه د مرکې په پیل کې کړې ده.
لکه چې تاسو پوهیږئ افغانستان یو مولد هیواد نه دی. متاسفانه ټول شیان تقریبا 95% شیان خپل د اولی ضرورتونو د خارج څخه راوړي. کله چې بین ملي مارکیټ ته بحران سره مخامخ وي او قیمتونه لوړ شي حالت دلته په افغانستان کې هم اغیزه کوي او د غریب خلک لپس مشکلات سره مخامخ کیږي او قیمتونه جګیږي. د دوی عواید نه جګیږي پټیږي ولې قیمتونه لوړیږي نو په دې خاطر باندې په افغانستان باندې د اوکراین او هر نور مهم پیخي اغیزه لري.
تیره شپه د امریکا ولسمشر دغه اعلان وکړ چې نور به امریکا له روسیې تیل نه اخلي. اروپایي ټولنې هم ویلي چې پر دې غور کوي چې اتکا تر ډیره پورې راکم کړي. یعنی دغه اعلان سره سم هم په افغانستان کې پر نرخونو اغیز کیږي؟ یعنی په تیره بیا د تیلو او ګازو په برخه کې
د افغانستان خو ډېر لوی اقتصاد نه لري. او ډیر زیات ضرورت تیل او غاز نه لري. د مثال په توګه تقریبا 300 میلیارد ډالر روسان تیل او غاز تولیدوي، او د افغانستان په دغه رونق شرایطو کې تقریبا 2-3 میلیارد پورې مونږه وطني ضرورت رانیول، او خارجي ځواکونو ته هم 2-3 میلیارد ډالر مونږ د بینلمللي مارکیټ څخه تیل او غاز اخیستله. اوس هغه شیان نشته دي، شاید یو میلیارد شاوخوا کې زمونږ واردات د تیل وسي او غاز چې ډېر برخه د ایران څخه مونږ رانیسو، چې دوی هم په خپله تحریم دي، او یو تعداد هم د ترکمنستان د هېواد څخه چې زمونږ ګاونډي دي هغوی څخه رانیسو. ډېر لږ تقریبا 1-2% هم د روسیې څخه مونږ هغه بیا د تیاری تیلو د تیسیا کوته وایي هغه هم رانیول. نړیوال اقتصاد په مونږ باندې ډېر اغېزه لري، ولې مونږ په نړیوال اقتصاد باندې اغېزه نه لرو؟
دا برخه هم دومره وخو له ازادي راډیو سره اوسئ. په افغانستان کې د سهار ته نیمې بجې شوې د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په دې برخه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د ښځو لپاره او د غرض د اساسي بشري حقونو خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي وایي 15 میلیونه افغانان په مخدره موادو روږدي دي، چې 1 میلیون ښځې او ماشومان دي. ښاغلي حنیفي دا خبره پرون د آی آر سی یا د ژغورنې د نړیوالې کمیټې له مرستیال مادلین سیدلر سره په کتنه کې وکړه. د وویل که نړیواله ټولنه افغان کروندګرو ته د معیشت بدیل ورکړي، طالبان حاضر دي چې د مخدره موادو مخه ونیسي. کویت وایي د ملګرو ملتونو د ادارو او د نړیوال سلسلې د کمیټې له لارې به افغانستان ته 15 میلیون ډالر مرسته ورکړي. دا پریکړه د کویت صدر اعظم د کابینې په غونډه کې اعلان کړه او ویل د دغه هیواد د امیر په حکم د کویت حکومت 15 میلیون ډالر افغانستان او 2 میلیون ډالر اوکراین ته ځانګړي کړي دي. پاکستانی پولیسو په خیبر پختونخوا کې لسګونه افغان کډوال نیولي. د دیره اسماعیل خان چارواکو پرون وویل چې 26 تنه افغان کډوال په دیره اسماعیل خان جنوبي وزیرستان او ټانک کې په دې تور نیولي چې د سفر قانوني اسناد نه لرل. پولیسو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط زهیر رسنیو ته ویلي چې نیول شوي کسان یې د پېښور محبس ته لیږدلي او وروسته به افغانستان ته واستول شي. د اوکراین چارواکي وایي پر محاصره شوي ساحلي ښار ماریپول کې یو پوځي روغتون د روسیې په یوه هوایي برید کې ویجاړ شوی او لږ تر لږه 10 تنه ټپیان شوي دي. دغه برید د واشنګټن، لندن او واتیکان په ګډون یو شمېر نړیوالو غندلی. پر دغه روغتون برید داسې مهال پرون کېږي چې د اوکراین له یو شمېر محاصره شوو ښارونو د خلکو د وتلو لپاره بشري دهلیزونه پرانیستل شوي دي. په دغو ښارونو کې د روسي ځواکونو د بریدونو له امله په لسګونو زره کسان د لومړنیو خدمتونو پرته په خپلو کورونو کې بند پاتې دي. د امریکا مرستیال ولسمشر کمالا هاریس پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه له پولنډي چارواکو سره د خبرو لپاره پرون د پولنډ پلازمېنې وارسا ته ورسېده. نوموړی به په دغه دوه ورځني سفر کې رومانیا ته هم لاړ شي. د امریکا مرستیال ولسمشر داسې مهال پولنډ ته ځي چې د دې هیواد حکومت وړ مورځ یو پلان په ډاګه کړ چې پر اساس دا هیواد غواړي د روسیې جټ الوتکې په جرمني کې د امریکا یوې پوځي اډې ته ولېږدوي، او تمه کوي چې دغه الوتکې اوکراینی پیلوټانو ته ورکړل شي چې د روسي ځواکونو د حملو په شنډولو کې ترې کار واخلي. د دې پر ځای به متحده ایالات پولنډ ته امریکایي جټ الوتکې ورکړوي، خو پینتاګون دغه پلان سمدستي رد کړ او هغه د نه منلو وړ وباله. هغه جنگي الوتکه چې د امریکا او ناتو له هوایي اډو پورته کیږي او له روسیې سره یو متنازع هوایي قلمرو ته داخليږي، له اوکراین ورهاخوا د جګړې د پراخېدو خطر زیاتوي. روسیه پرون اعتراف وکړ چې احتیاط ځواکونه اوکراین ته لیږلي او یو شمېر هلته د اوکراینی ځواکونو له لورې اسیران شوي دي. د روسیې د دفاع وزارت ویندوی په داسې حال کې دا اعتراف وکړ چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه کړې وه چې احتیاطي ځواکونه به اوکراین ته ونه لیږل شي او د اوکراین عملیات به یوازې په مسلکي پوځیانو متکی وي.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په 40 ملکو کې کار کوو.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د مارچ 8 نیټه هر کال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د ښځې د نړیوالې ورځې په نوم منځل کیږي. دا ورځ په ټولنه کې د ښځو د درناوي، ارزښت او د دوی د حقونو د یادونې لپاره ځانګړي شوې ده. په لومړي سر کې د ښځو ورځ د شلمې پیړۍ په وروستیو کې په شمالي امریکا او ټول اروپا کې د کارګر غورځنګ له فعالیتونو څخه راپورته شوه. په یوې همداسې ورځ یعنی د مارچ په اتمه په 1915 میلادي کال په نیویارک کې د ټوکر اوبدنې د کمپنیو ښځینه کارکوونکو د خپل کار د شرایطو د ښه کېدلو او د دوی د کمې تنخوا د زیاتېدلو لپاره په مظاهره لاس پورې کړ. له هغې ورځې راهیسې د مارچ اتمه په نړۍ کې د حکومتونو، سازمانونو، ټولنیزو ادارو او خلکو لخوا د ښځو د ورځې په توګه نمانځل کېږي. په افغانستان کې به هم هر کال د مارچ له لومړۍ نیټې څخه بیا د مارچ تر اتمې پورې چې د ښځو ورځ وه تیاری نیول کېدلې، خو سږ کال دا چې طالبان واک ته رسېدلي دي د ښځو د ورځې هغه پخوانی خوند او رنګ نشته. په کابل کې د یوې راډیو کارکوونکې ناجیه وایي چې دوی به په دفتر کې هر کال د ښځو ورځ په شاندارو مراسمو تجلیلوله، خو سږ کال یې اندېښنې دومره ډېرې دي چې هغه خپله ورځ یې هم په یاد نه ده او نه یې هم څوک ورته نمانځي.
د ښځو نړیواله ورځ ماته دا ارزښت درلودو چې اقلا یعنی ښځو ته په درنه سترګه ګوري، په د چا خبره دلخوشي وه یا د زړه خوشحالوالی و. ما به په خپله مثلا دفتر کې همکارانو د ښځینه همکارانو خپلو منځو کې یو بل ته تحفې اخیستې، یعنی تحفه ورکول او تحفه اخیستل دا یو ډول خوښي وه چې موږ ته یې راکوله. د موږ د دفتر لخوا لمانځل کېده، یعنی مخکې له مخکې به تیاریانې ورته نیول کېدې. حتی موږ په خپله کورنۍ ته به هم تحفه اخیسته، مثلا مور جانې ته به هم یو شی اخیستل ما او خویندې مې. خو اوس د ټولو خلکو زړونه یو ډول مات شوي دي او نه په دفتر کې درک شته چې آیا وبل منزل شي وبل نه منزل شي. په کور کې مام داسې
ښځه مور ده، ښځه خور ده، ښځه میرمن ده. ښځې ته درناوی کورنۍ او ټولنې ته درناوی دی. د ننګرهار اوسیدونکی سید شینواری او د کابل اوسیدونکی اجمل وایي چې که شرایط هر ډول وي دوی په کور کې د میرمنو لپاره د ښځو ورځ له خپل واس او توان سره برابر نمانځي.
متاسفانه په افغانستان کې د ښځو ورځ په داسې حالت کې رارسېدلې ده چې کور کې د خپل خویندو لپاره، د خپل مېرمنې لپاره، د خپل مور لپاره دا تل ما لپاره یو دوی سره چې زه کېنم ما لپاره یو ورځ، یو دوی لپاره هم یو ورځ. په داسې حالت کې چې تیاره ماحول راغلی دی زه په دې ویاړم چې زما خویندې پوهنتون محصلینې دي، زما خویندې په ژبو باندې تسلط لري، زما خویندې تر نورو خپلوانو حتی په مانوي لحاظ باندې ډېرې رسېدلې دي. زما مور زما دپاره تر ټولو لوی بازو او ملاتړ دی. زما مېرمنه له ما سره هغه حقونه چې زه یې باید ترلاسه کوم هغه راسره ترلاسه کوي. د باندې زه خفه یم چې که د ښځو ورځو په خام لمانځنه کېده نو په سمبولیک ډبل باندې به وه، او اوس هم چې دی هغه سمبولیک حقونه هم د دوی نشته. دا یو د درد ځای دی. اما زه امید لرم چې افغان ښځه خپلو واقعي حقونو ته ورسېږي او هر ورځ د دوی ورځ شي. په دې ورځ کې زه باید دا ووایم چې افغان ښځه د نړۍ تر ټولو مظلوم ترین قشر دی. خدا وخت به تل نه وي، وخت همیشه بدلیږي، په ډیرو خلکو بدلیږي. په افغان ښځو به هم بدل شي، راتلونکی به روښانه شي او زه ورته هیله من یم.
د ښځو ورځ خو بالکل موږ هر وخت هر کال لمانځو. سکال مو هم لمانځله په خپل کور کې، چکر باندې بلاړو هلته به مو لمانځله، خو سکال هم په کور کې ولمانځله د خپل مور سره، د خپل خور سره، د خپل د ژوند ملګري سره. په دغه ورځ کې موږ د نورو ورځو په نسبت کمې مهمه ورځې چې دي د خوشحالۍ ورځې، په هغوی په شان موږ په دې کې مختلف خواړه مثلا کیک مو هم خپل مور ته برابر کړی، نور ډیر شیان. نو خو په خوشحالۍ سره مول منځله هر وخت لمانځو، هر کال لمانځو. خو سکل د تیر کلونو په نسبت باندې په هوټل کې نه و، یو خاص ځای کې مرته محفلونه نیولو، په خپل کور کې مول منځله. تر کورم دی را سره هغوی هم راغلي وو، هغوی هم اشتراک وکړو. خور م یو واده شوی و هغه هم راغلی و، هغوی هم اشتراک وکړو پکې. خو په خوشحالۍ سره مول منځله.
د ښځو د ورځې نمانځل له رواني اړخه هم میرمنو ته یو ډول خوشي وربښي. دوی ځان په کورنۍ او ټولنه کې بارزښت احساسوي او فکر کوي چې شتون ډېر مهم دی، چې دا خپله د دوی د ژوند په بېلابېلو برخو مثبت اثر لري. ارواپو محمد مصطفی عمرخیل له نورو خبرو سره.
اتم د مارچ یا د ښځو ورځ لمانځل نه یوازې چې ارزښت قائل دل خزو تا دی، بلکې په دې ورځ کې خزو ټولنی، سیاسی او نورو برخو کې پرمختګونه ستایل کیږي او پیاد راوړل کیږي. زما په اند اتم د مارچ د خزو ورځ دا ورځ کولی شي خزو ته ډاډ او اعتماد ورکړي، هغه پرمختګونه او هغه هڅې چې دوی په ټولنې کې کوي په بیلابیلو برخو کې، که څه ټولنیز برخه یې، که څه سیاسي برخه یې او که څه طبابت برخه کې. دوی دا فکر کوي څوک شته چې د دوی پرمختګونه ګوري او ستایي. زما پان د دې ترڅنګ چې د مارچ اتمه د ښځو ورځ لمانځل کیږي، باید دا ورځ سمبولیک ډول ونه لمانځل شي. د ښځو هغه انساني او اسلامي حقوق چې الله تعالی دوی ته ورکړي دي باید ورکړل شي. زما پان په ټوله کې د اتم د مارچ لمانځل ښځو ته دا ډاډ ورکوي تر څو نورو برخو کې ډیر کار وکړي، خپلې ټولنې ته، خپلو خلکو ته، د ټولنې جوړونې کې، د ټولنې پرمختګ کې مهم رول ولوبوي. او د رواني اړخه کولی شي ښځو ته اعتماد په نفس یا په ځان باور یې زیات کړي او راتلونکي ته هیله مند کړي تر څو د ټولنې جوړښت او پرمختګ کې خورا مهم رول ولوبوي.
فوزیه یو خیاطه ده، دا وایي چې پخوا د ښځو له ورځې څخه مخکې ډیرو میرمنو جامې د ګنډلو لپاره ورته راوړلې او د ښځو د ورځې لپاره به یې نوي کالي برابرول. له یوې خوا د دې کار ښه کېده، ډېرې پیسې به یې ګټلې، له بله پلوه دې ته خوشحاله وه چې یو میرمن د میرمنې د ورځې لپاره زیار کوي او د دې ورځې په تجلیل کې په یو ډول نه په یو ډول ونډه اخلي. له نوموړې سره مې مرکه کړې، په پیل کې مې ورنه پوښتلي چې دې خپله پخوا د ښځو ورځ لمانځله که نه.
در ململ کې موږ د ښځو ورځ ډېره ښه تجلیل وله، ټولې ښځې به را وغوښتې، ګل پاشان و، کیک و، تحفې وې، ټیکري و، دا به ټولو ته ورکول او ښه شعرونه به یې ویل، مطلبونه، هغه داستانونه چې د ښځې افتخار و، هغه ښه تاریخي ښځې به یادولې، د هغو مثالونه به یې ورکول. د ښځو په ورځ مخکې امکانات و، اوس امکانات نشته، اوس پیسې نشته، هر شی په پیسو وي، اوس مالي امکانات نشته. مخکې به مې ورورم یو شی راوړ، مور به مې وظیفه درلود یو شعر، اما اوس خو دواړه بېکاره دي، نو اوس داس نست یادې ورځ نه، هغه مراسم پاته دی، نه هغه ته څوک تجلیلیي، نه څوک هېڅ شی نه دی پاته شي. دا خو جهاني ورځ ده، نو ټول خلک یې تجلیلیي، ټول خلک یې یادوي. تاسو له مور نه ورور نه مې یادونه وکړه چې د میرمن په ورځ یا د ښځې په ورځ به تاسو لپاره تجلیلوله، چې درته راوړل څه رقم تجلیلوله؟ تجلیلول خو یوه تحفه به راوړه، هر شی چې د چا خوښ و هغه به راوړو. نو هغه ډېر شی موږ ته خو ډېر شی و، او بعضې تلویزیوني خپرونې وې، په مکتبو کې، په دفترو کې، هر چیرې، په کورو کې ډېر تجلید و بیرون. نو اوس هغه امکانات نشته. زه خپله یوه خیاطه یم، د میرمنو په ورځ باید ډېر کار و، یعنی ډېرې جامې مې جوړولې.
څنګه جامې دې جوړولې؟ یعنی میرمنو باید د میرمنې ورځو ته کالي جوړول؟
بله، او فیشني کالي به، کورتي دامنونه به، او نور دغسې جامې به وي، دوی به جوړول فیشني.
د کور میرمنې به که غوډي به رسمي دندې درلودلې؟
ډېرې رسمي دندې درلودې، ډېرې بیا دغسې مې په دفترو کې کار کول، په وزارتو کې کار کول. ښځو ورځ به دوی به د ښځو ورځ لپاره ځان ته جامې تیارول.
نن سبا څنګه ده؟ آیا کومه میرمن راغلی تاسو ته کالي راوړي زه د ښځې ورځ لپاره راته وګنډه؟
نه، سخت کال نه څوک راغلی، نو څوک نه در. تاسو به بیرون لیدلی، هېڅ اوزار د پخواني پخوا نه ده، هېڅوک نه. اصلا په افغانستان کې چاپ یادم نه ده. دا ولې؟ طالبان راغلي، ښځې نه پرېږدي په کوم دفتر کوم شي کې کار وکړي.
تاسو په نظر د ښځو د ورځې تجلیل دا څومره مهمه ده؟ دا باید ولې تجلیل سي؟
دا یو افتخاري ورځ ده ښځو ته. ښځه په خپل ځان ویاړ کوي چې ما ته یوه ورځ نیولې ده، ما ته د ښځو ورځ تجلیلیي. نو ښځه په جامه کې، په کور کې، په هر ځای کې یو ارزښت لري. په هغه خاطر دغه ورځ ښځو ته ډېره مهمه ده، ډېر ارزښت لري چې موږ د ښځو ورځو تجلیلوو. نه په افغانستان کې بس کې په پسته جهان کې دا ورځ تجلی ټول خزو تبعیت مراسم هر شنی ول کې دی خزو ورځ ډیر خت تجلی ده نسبت د اوس وخت کې یو وخت ډیر خوند کوي خو مراسمونه ټول خزي راغواړي او غوته یو پروګرام نسی دی خزي ارزښت معلومی نړیوال توای سی دغه د خزه کني ما جامه د نارینه و ده نیمه جامه د خزوم ده خو یو وخت سید موږ نیمه جامه و پوره کوو نیمه جامه کې موږ یو او نارینم دی چا سی په پولیسو کې دی څوک سی په معلمین دی څوک سی په کور کې دی څوک سی خزه دی په کور کې دی هغه ټول ته دی چا سی په سیاست کې کار کول څوک سی برجسته او استادانی وي څوک سی په هنر کې وو یا په سینما کې په هر بخش کې وو نو هغه څوک نه دی پات سی هغه دی راو غوړي یو برنامه تجدید کې
قدرمنه دوستانو د خزو د ورځ یا اتم د مارچ په کلمو مختلف چې د طالبانو د ویان نظر هم واخلو خو بریالي نشو په دې هیله چې افغان میرمنو ته خپل حق ورکړل شي او د خزو نړیوال ورځ چې نړی منلې طالبان هم ومني نیمه نړی خبرونه پای ته رسو کغواړی چې موږ سره خپل نظرونه شریک کړئ نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ 00 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
اساسی او بشری حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسی او بشری حقوق پرمونه ته مو هر کله کوم. په پیل کې خواتم د مارچ د خزو نړیواله ورځ د افغانستان ټول خزو او همدارنګه د جهان ټول خزو ته مبارکي وي. قدرمن اوریدونکو، نن هم موږ په اساسی او بشری حقوق پرونه کې د اتم د مارچ د خزو نړیواله ورځ په ویاړ د خزو د کار کولو د حق په تړاو باندې بحث لرو. په خبرونه کې راسره میلمه ده عبدالستار سعادت، افغان حقوق پوه. په پیل کې به دوی ته ښه راغلاست وایو، خپلې پوښتنې به مطرح کړو. په پیل کې د خزو د کار کولو د حق په تړاو که یو څه معلومات راکړي.
د ښځو د کار کولو د حق بس په بیلابیلو هیوادونو کې حتی په قارو کې فرق لري. په تاریخي لحاظ پخوا ښځو نارینه و په قبیلوي ژوند کې هغوی په مشترک ډول باندې کار کاوه، او هغه وخت کې هر څومره چې انسان د طبیعت په مقابل کې کمزوری و، په هماغه اندازه د ښځې و نارینه هغه اتحاد ته او یووال ته ضرورت ډېر و. رو په هر اندازه چې د ښځې د تملیک بحث مطرح شوی چې نارینه و نقش بیا په دې کې زیات شوی، او د کار حق نه په دې یوازې د تملیک له امله، دې له امله چې په ځینو ټولنو کې د ښځې د په کور کې د ساتلو د اسی پذیرۍ له امله د ښځو د کار په برخه کې ځینې محدودیتونه ایجاد شوي. حتی په متحده ایالاتو کې په لومړي ځل باندې د 19مې پیړۍ په پای کې د ښځو د حق د کار حق بحث مطرح شوی. همدغه رقم په اروپا او ځینو نورو هیوادونو کې، مگر په 20مې پیړۍ کې بیا د حقوقو انکشاف وکړه، په ډېر ټولنه کې په رسمیت وپېژندل سو. ورو ورو په 1940 کالو کې د کې البته نړیوال جګړې نه مخکې هم په دې برخه کې ډېر زیات انکشافات راغله، لکه 1903 او 1908 کال کې ځینې پرمختګونه وشول، مګر دویم نړیوال جګړې نه وروسته دوی نقش ډېر زیات شو. او اوس په مدرنیته کې په هغه هیوادونو کې چې ملتونو ډېر زیات پرمختګ کړی، ډېر زیات صنایع لري، تولیدات لري، اقتصاد ډېر ښه دی، هلته د ښځو انرژي ته ضرورت هم ځکه ډېر دی، ډېر زیات داخل دي. او په درېمه نړۍ کې لا هم په دې برخه کې مشکلات شته، ستونزې شته، ځکه تنا دا نشته چې ښځو په مخ کې د کار خنډ شته، خلک مانی کېږي، اصلا کاری فرصتونه هلته په مجموع کې کم دي.
ساده چې په کومو نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د ښځو د کار کولو، البته د کور نه د بهر، د ښځو د کار کولو د حق په تړاو ترغلي کنه؟
د ښځو د کار حق د بشري حقوقو په اعلامیه کې، ځکه ښځه نارینه سره په ټولو مواردو کې برابره ګڼل شوې ده، همدارز د خزه په وړاندې د تاوتریخوالي د محو کنوانسیون دی چې هغه هم په دې باندې تاکید کوي. او همداراز د کار نړیوال سازمان هغه اسناد دي چې هغه د ښځو د کار د حق نه ننګه ملاتړ کوي.
په ملي قوانینو کې څنګه ساده صاحب دې موضوع ته اشاره شوې او کنه؟
د افغانستان ملي قوانینو کې خو اوس د حقوقي نظام برخلیک ډیر زیات معلوم نه دی، هغه سکه اساسي قانون نه ده، نور قوانین نشأت کوي. اوس د اصل سرنوشت نه معلوم دی، فروعات هم معلوم نه دی، که څه په سکتوري برخو کې پخوانی قوانین تطبیقیږي. اما ډیر زیات واضح دریځ مونږ د حکومت لا نه لرو. مثلا د اساسي قانون دورشته ماده کې د ښځو د نارینه حق برابر ګڼل شوی، او د کار په قانون کې هم په همدې شکل باندې ښځو د کار نه د نارینه په شکل باندې حمایت شوی. ولا ښځو ته ډیر زیات داسې مثبت تبعیض په انداز کې امتیازات ورکول شوي. مثلا ښځه که مور کیږي یا که حامله وي، په هغه خاص حالتونو کې دوی سره ډیره زیاته مرسته کیدله. د پرمختګ په برخه کې هم همداسې و. اما اوس موږ د هغه حقوقي نظام د تطبیق په اړه کې ځینې مواردو کې شاهدان یو، ځینو کې نه یو. اما په مجموع کې د ښځې د کار د حق نه په حقوقي نظام کې ټینګ ملاتړ شوی.
اسلام په دې برخه کې څه ویلي چې ښځې د کوره بهر کار کوي شي که نه شي کوي، یعنې د حق په تړاو په اسلام کې څه راغلي که نه؟
زه یو دینی عالم نه یم، په دې باره کې نشم کولای، د رای خاوند نه یم، د نظر خاوند. ما په اسلامي تاریخ کې حتی په غزواتو کې د ښځو نقش راغلی چې دوی زخمیان تداوی کول، حتی غشي ویشتل، غشي جوړول، وبې وړلې په هغو سختو ګرمیو کې. نو یعنی هغه سختو معرکو کې چې د دوی نقش ته ضرورت دی، ژوند نورو برخو کې هم وي. همدار از د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم مشر میرمن، البته هغه وخت کې د اسلام نه مخکې هغه تجارت کوه او د خپل ورسره کار شروع کړی. نو موږ په اسلام کې د ښځو د نقش او د ونډې په تاریخي لحاظ د هغه ډیر زیات مثالونه لرو.
کچېرې په یوه ټولنه کې ښځو ته د کوره بهر د کار کولو حق ورنه کړل شي، هغه ټولنه به ساده سب له کومو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شي؟
دلته د ملتونو د پرمختګ د کچې په اندازې سره د ضرورت احساسي. یعنی هغه ملتونه چې اوس فعلا د دغه تمدن سرلاری دی، ډیر زیات پرمختګ کړی، د کار ډیر زیات پراخ بستر لري، هلته زه ډیر ضرورت احساسی کی ورته. حتی هغه د نورې دنیا نه کارګر راغواړي، د خپل ښځې و نارینه خو یې په کار لګیا وي. اما شته داسې ډیر هیوادونه چې حتی نارینه ته کار په سختۍ پیدا کیږي، نو د ښځو بس خوله په خپل ځای پرېږده. مګر په مجموع کې هغه ملت که و نشي کولای چې د ښځې او د نارینه د دواړو د انرژي نه استفاده وکړي، د هغه به خامخا لږه انرژي د هغه هېواد بیا رغونه کې او د پرمختګ په مسیر کې مصرفیږي. نو دا یو نقیصه ده. او درېیمې نړۍ هېوادونو کې ډیر زیات داسې هېوادونه شته چې هلته ښځو ته د کار بستر ډیر کم دی، حتی نارینه ته هم موقع ډیره زیاته نشته.
ساده چې په افغانستان کې البته په اوسنیو شرایطو کې تاسو دا موضوع څنګه ارزوئ چې تر کومه حده پورې ښځو ته دغه حق ورکړ شوی چې د کوره بهر کار وکړي، او څومره به ورکړ شي په آینده کې؟
اوس شرایط یو څه متفاوت دي. په اول وختو کې د تیر نظام په ړنګېدو سره دلته حتی د ښځو په تعلیم باندې د نجونو محدودیتونه ولګېدل، مګر دا د شپږ میاشتې وروسته اوس پوهنتون نه دوی په مخلاص دي، ښوونځیو ته به هم لاړ شي. او په دفاترو کې هم هیڅوک د ښځې په نامه تر اوسه پورې عزل شوي نه دي. ځینې ادارات چې ښه فعالیت لري فعال دي، هلته د ښځو حضور هم شته. یوازې د حجاب مسله ده چې اسیا هم افغاني ټولنه په هغه باندې تاکید کوي. او ځینو اداراتو کې چې فعالیت ډیر نه شته، هغوی عزل شوي نه دي، کور ته یې معاشونه ورلیږل کیږي. اما د ښځې نقش هلته مهم دی، هغوی باید حضور ولري، د انرژۍ نه باید استفاده وشي، د همدغه اسلامي اصولو او افغاني دود په چوکاټ کې د ارزښتونو مطابق
د خزه نقش ته ضرورت ده.
راز د حکومتونو مکلفیتونه ته چې حکومتونه په دې برخه کې څومره مکلفیت لري چې خزو ته د نورو حقونو ترڅنګ کې البته د کور د بهر د کار کولو حق هم تامین کړي.
د حکومتونو مسؤلیت اماره هم سي نارینه ولو لپاره ده، د خزو لپاره هم ده. په افغانستان کې به لږ زره ډیر وي ځکه ډیر زیات مېرمن او هغوی خپل د کور نارینه د لاسه ورکړي او خپله کور ته مړې ډوډۍ پیدا کوي، یعنی تکفل د عیاشې دوی په غاړه ده. نو زه فکر کوم چې تنه د ښځې د کار نه، د هغه نه مخکې د ښځې اماده کول ډېر زیات مهم دي چې هغه باید ښوونځي ته لاړه شي، هغه به ښوونځي نه وروسته پوهنتون ته لاړه شي او بیا کاري محیط ورته وي چې هغه د ښځې ساویه سطحه باید دومره شي چې هغه د کار جوګه شي.
کور ودان ساده صاحب په پای کې هم ستاسو نظر غواړو.
افغانستان کې ښځه ډېره زیاته کړې دلې ده، تر دا نو دوی ډېر زیات زحمت او ډېر زیات درد لیدلی. دغه جګړه کې چې څومره جنازې یا څومره قامتونه چې د خاور ته سپارل کېدل هغه قصه مالته نه خلاصېدله. هغه څوک چې هلته وژل کېدل اکثر یې نارینه به و، په جګړو کې ونډې اخیستلې یا بیرون د وتلو له امله ډېر زیات قرباني دوی ورکوله. مګر د هغه دردونکې کیسې د داستان هغه اوږده برخه هغه ښځې پورې مربوطه وه. نو ښځې ډېر زیات لاسنیوي ته ضرورت لري، په افغانستان کې نقش ورکول ته ضرورت لري. هیله دا ده چې حکومت د افغانستان اوسنی نظام د اسلامي اصولو او اساساتو ارزښتونو په پام کې نیولو سره او د افغاني دودونو او ارزښتونو په رعایت کولو سره ښځو ته نقش ورکړي، ونډه ورکړي او دغه اصول، دغه اساسات، دغه ارزښتونه دا باید د ښځې د ملاتړ او د حمایې په برخه کې کار وکړي، نه دا چې دینه موانع جوړ شي، د ښځې په مخ کې خنډ جوړ شي. ځکه موږ ډېر زیات کار ته ضرورت لرو، جنگونو ډېر زیات ځپلی وو. زمونږ د نارینه و انرژي و هغه توانایي خلاصه کې زمونږ د ښځو هم باید ورسره یوځای شي، که نور ملتونه هم یوځای شي موږ ډېرو زیاتو کلونو ته ضرورت لرو چې دا هیواد بیرته ورغو. نو د دواړو قشرونو ښځو او نارینه و دواړو ته ضرورت دی چې د افغانستان په بیارغونه کې مهم نقش ولوبوي.
درنو دوستانو، دا و د نن ورځې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه. تر بیا چې د خیر په نورو خبرونه کې تاسو په زور کې حاضر یم، تاسو ټول په لاس پرم علامه مال شاخ وخت ولرئ. ಪಂಡಕಂಪ
ಚಂಗ ಯಪತ್